اوریدونکو پر لی علام سپارم. هر ځای چې یاست شاد او آباد اوسئ. د ماښام شپږ بجې دي درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روانې خبري مجلې کې زه فریده هوډ سیفي له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. په دې خبري مجله کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه دغه بریدونه تنظیموي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکلی راوړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ناتو عمومي منشي له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. د امریکایي سرتیرو لخوا د ځان وژونکو برید کوونکو له جسدونو سره د عکسونو له خپرېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال د ګړندي کولو غوښتنه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې چارواکي وایي چې ملګرو ملتونو او دمشق په سوریه کې پر اوربن د څارنې لپاره د څارونکو پر استولو موافقه کړې. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې په خپل خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې په ډاګه وویل چې په پاکستان کې لا هم د تروریستانو ځالې شته. دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو عاملان هغه تروریستان چې پر افغانانو او نړیوالو ځواکونو حمله کوي په پاکستان کې دننه مسؤونې ځالې لري. او ځکه خو موږ له پاکستانه غواړو څو له دې تروریستانو سره چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې پیاوړي کړي. لدې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر هم ویلي و چې د یکشنبه ورځې ډله ییزې حملې په پاکستان کې پلان شوې وي. کراکر وویل چې د حملې په میرانشاه کې پلان شوې وي او حمله کوونکي د حقانی شبکې کسانو. د امریکایي سرتیرو لخوا د ځان وژونکو برید کوونکو له جسدونو سره د عکسونو له خپرېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي نن په هیواد کې د مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر د ګړندي کولو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر په یو خبر پانه کې د امریکایي سرتیرو لخوا د ځان وژونکو برید کوونکو له جسدونو سره د عکسونو اخیستل او له نورو سره د هغو شریکول یو حساسیت پرونکی او غیر انساني عمل بللی او هغه غندلی دی. ښاغلي کرزي خبرداری ورکړ چې د ډول پیښو له دې مخکې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغانانو غبرګونونه پرولي دي. په هغو تصویرونو کې چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپره کړي، یو شمیر امریکایي سرتیري په داسې حال کې لیدل کېږي چې د مشکوکو انتحاریانو د بدن له پاتې شونو سره په څنګ کې ولاړ دي. په کابل کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د امریکا سفیر هم د دې انځورونو خپرول غندلي او ویلي دي چې د دې عمل له مرتکبینو سره به قانوني چلند وشي. او په کورنیو خبرونو کې ورستای خبر ده چې په هرات کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 900 تنو مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتې. او همداراز د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د ترافیکي پیښې له کبله 4 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. هندي چارواکي وایي دوی د لری واټن وشتونکو یو توغندای چې اټومي سرګلوله لیکدوي او کولای شي د چین پلازمینه پیکینګ او نور لوی ښارونه په نخښه کړی ازمایلای دی. اګنی وی نن د هند په ختیځو سواحلو کې لویل ویلیر ټاپو څخه توغول شو. پاکستان ویلی چې د اګنی وی ازموینه د دواړو هیوادونو د موافقو په چوکاټ کې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم احمد خان نن په اسلام آباد کې په یو غونډه مطبوعاتي غونډه کې وویل د دې ازموینې په اړه پاکستان ته لمخکنه خبر ورکړل شوی وو او دا د پاکستان او هند ترمنځ د شوي تفاهم سره په مطابقت کې شوې. هندي چارواکي وایي چې د اګنیوی توغندي هدف د یو با اعتباره دفاعي ځواک جوړول دي. د هند اټومي پالیسۍ بنسټ دا ژمنه ده چې هیڅ کله به لومړی برید نه کوي. چارواکي وایي سوریه او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده چې په دې هیواد کې پر اوربن د څارنې لپاره به د هیواد ته نړیوال څارونکي استول کېږي. د سوریه لپاره د نړیوال استازي کوفی انان یو ویاند وویل چې په دې پروتوکول کې د څارونکو د اجراتو او د سوریه د حکومت پر مکلفیتونو موافقه وشوه. له دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي و چې ولسمشر بشار اسد د سولې د نړیوال پلان په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. ښاغلی بان همداراز غوښتنه وکړه چې د څارونکو شمیر دې له 250 څخه چې مخکې ټاکل شوی و 300 ته لوړ شي. د تاجکستان د خوجند ښار یوې محکمې نن 14 کسان چې په غالب ګمان د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور په حبس محکوم کړل. پر دوی تور لګول شوی. وبخی پر دوی لګول شوی تورونه وژنه د حکومت د نسکورولو لپاره له تشدد څخه کار اخیستل او په یو تروریستي سازمان کې غړیتوب کودل شوی تورن له اتو تر اته ویشت کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شول. د عراق له پلازمینې بغداد او څو نورو ښارونو څخه د نږدې لسو بمي چاودنو خبر ورکړل شوی. له شپږو ښارونو څخه چې بریدونه پکې شوي د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، خو له لومړنیو راپورونو ښکاري چې له شلو تر دیرشو پورې کسان وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. په اسرائیلو کې نن د هغو شپږ میلیونه یهودانو روح ته د درناوي مراسم پر ځای کیږي چې د نازیانو د واکمنۍ پر مهال په ډله ییز ډول ووژل شول. دا ورځ چې د هولوکاست په نوم یادیږي د اسرائیلو په کلیز کې یوه ډېره مهمه ورځ ده او هر کال په دې مناسبت مراسم جوړیږي. په اسرائیلو کې نن ځانګړي زنګونه ووهل شول او خلک د څو شیبو لپاره خاموش پاتې شول. او په اوکراین کې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو چې لا دمخه د حبس اوه کلنه دوره تیروي د نوې محکمې استماعیه غونډه پیل شوه. میرمن تیماشینکو په 1999 او 1999 کلونو کې چې دا د ګاز د خرڅلاو د یو لوی شرکت مشره وه، د مالیه په نه ورکولو او اختلاس تورنه ده.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو خبرونه لري. پروانه خبری مجله کې اوریدل د ناتو عمومي منشي وايي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه د بریدونه تنظیموي. په کابل کې د امریکا سفیر هم نن ورته خبره وکړه. وی ویل د افغانستان په سلورو ولایتونو کې د تیرې یکشنبه ورځې ډلې ځې حملې د پاکستان د نن پلان شوي وي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کمیدو کوم پلان نشته. او افغان چارواکي وایي د ګازو هغې نه لیکې ته چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان له لارې به هندوستان ته تیریږي ډېره اندېښنه نه لري. او د پاکستان لوی درستیز وایي د سیاچین پر سر د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ حل ډېر ضروري دی. د ناتو عمومي منشي وایي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه دغه بریدونه تنظیموي. اندریس فوګ رسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یو کانفرنس په مهال نن د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د سیمې ثبات او امن د پاکستان په ګټه هم دی چې باید د سیمې اوږدمهاله امن یقیني کړي. سالی محمد سالی چې په بروکسل کې دی او په دې اړه یې معلومات راغونډ کړي دي، وروستي معلومات راوړئ.
اندرس فوګراس موسن دغه څرګندونې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د ناتو عمومي منشي ویل ناتو او نور متحد هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
یو ځنه ټکی چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو. له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه تروریستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. رسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسی وروسته نړیوالو ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونه ورده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او سر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د نن ورځې د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ویل چې نړیوالو ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړې او دوی باور دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم وکول سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلول وځپي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ساتره دغه د ورځنی غونډه پای ته ورسیده او په غونډه کې د مترسو او مسایلو په اړه به ورستی پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بل میاشت په امریکا کې جوړیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر هم وایي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د تیرې یکشنبه ورځې ډله ییزې حملې د پاکستان دننه پلان شوې وې. راین کراکر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسي ډله ییزې حملې په میرامشا کې پلان شوې وې او حمله کوونکو یې د حقانی شبکې کسان وو. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي وو چې د یکشنبه ورځې حملې د پاکستان په خاوره کې پلان شوې وې. اسدالله لودین له کابل اورباندې ریپورت لري.
په کابل کې د امریکا سفیر د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې افغانستان ته د ترهګرو د راننوتو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره ژر اقدام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د پنځمې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو موجودیت خپله د پاکستان او د سیمې د هیوادونو په زیان دی. راین کراکر د کابل جلال آباد ګردیز او پل عالم د تېرې یکشنبې ورځې حملو ته په اشاره وویل چې دغه ډله ییزې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې.
were responsible for these attacks. We know where these plans
د حقانی شبکه د دغو حملو مسؤوله وه. مونږ پوهیږو چې د دغو حملو پلان چیرته جوړ شوی و. دا پلان په افغانستان کې نه بلکې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جوړ شوی و. د دغې شبکې د زالو او خوندي ځایونو پر ضد باید اقدامات وشي، ځکه د دوی موجودیت افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او خپله پاکستان ته یو ګواښ دی. پاکستان باید په دې اړه اقدام وکړي او دغه اقدام باید د دې لپاره وي چې د وسلوالو طالبانو خوندي ځایونه راکم شي.
په دې ډله ییزو حملو کې ټول حمله کوونکي چې شمېر شپږ دېرش کسه ښودل کېږي، یوولس امنیتي سرتیري او څلور ملکي وګړي ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورني امنیت په کمیسیون کې وویل چې دغه حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. ښاغلي نبیل همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په پاکستان کې اکثره دیني مدرسې تړل شوي او د یو نیول شوي وسلوال طالب له قوله وویل چې دا مهال د پاکستان په یوه مدرسه کې دوه سوه ځان وژونکي روزل کېږي. افغان حکومت او لویدیځ متحدو یې په وار وار له پاکستان غوښتي چې په دې هیواد کې د ترهګرو ځالی وځپي او پرې نږدي چې وسلوال کسان افغانستان ته راشي، خو تر اوسه هم په پاکستان کې موجود وسلوال د افغان حکومت لپاره یو لوی ګواښ دی او د راپورونو له مخې په افغانستان کې اکثره حملې د پاکستان له خاورې پلانېږي. په ورته وخت کې افغان کتونکي وایي چې تر څو امریکا او افغانستان په ګډه پر پاکستان فشار را نه وړي، د دې امکان نشته چې پاکستان دې د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړي. افغان کتونکي احمد سعیدی وایي چې دا مهال د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي دریځ توپیر لري. نوموړی زیاتوي تر څو چې دا دریځ سره یو نشي، پاکستان به دې ته زړه ښه نه کړي چې د ترهګرو ځالی وځپي.
امریکان غواړي چې پاکستان ته فشار ورکړي، اما دغه فشارونه هغه وخت به سر مؤثر وي چې دولت افغانستان هم لکه امریکایان غوندې داسې ستراتیژي داسې طرح داسې باور ولري. تر اوسه هغه کرزی دا بابت نه لري چې دغه تروستان له پاکستان نه راغلي. حتی هغه کرزی غیر مستقیم ویلي چې دغه حمله شاید امریکایان به کړی وي. بیا نو تر هغه وخت پورې چې کرزی تروستانه ته ورور خطاب کوي، ملي پولیس کې هم بد تاثیر کوي، په اردو کې هم تاثیر کوي، په امنیت کې تاثیر کوي. زما باور دا ده چې بهتر دا ده چې حکومت افغانستان د امریکایانو د قربیانو سره لاس یو کړي، پاکستان ته فشار ورکول شي چې تروریستان ته نور حمله ونه کړي.
په کابل کې د تېرې یکشنبې ورځې حملې نوې نوې، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته حملې شوې وې چې مسؤلیت یې تر ډېره د حقانی شبکې منلی دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د یک شنبه پر اس په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حمله د دې سبب شوې چې امنیتی اقدامات ډیر زیات قوی شي او چټک شي. په دې لړ کې په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې دوی څلور تنه نیولې دي چې په غالب ګمان له پاکستانه افغانستان ته د حملو لپاره راغلي وو.
دغه څلور تنه مشکوک پاکستانی اتباع د فراه ولایت په بلابل کولسوالۍ کې نیول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي له دغو څلورو تنو سره یې مخابرې او نور اسناد هم نیولي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت عامل سمنوال محمد غوث مالیار وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې دغه پاکستاني طالبان دي او په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لرلې دي. د امنیت د امر په وینا دغو کسانو څخه نورې پوښتنې ګروېژنې روانې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې څلور تنه مشکوک پاکستاني اتباع نیول کېږي. له دې مخکې امنیتي چارواکو په فراه ولایت کې یو کس چې ایران د تروریستي فعالیتونو لپاره روزلی و هم نیولی دی.
راپور زمور. قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وی تر 2010 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کمیدو کوم پلان نشته او تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د افغان ځواکونو شمیر 3,25 زره پاتې وي. سایمن ګیس ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د درېیمې پروسې په اړه به د شیکاګو په کنفرانس کې خبرې کیږي. سلیم محمد صالح له بروکسل په همدې موضوع ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی سایمن ګس وی تر 2010 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر کم نسی. یوازې به امنیتي وضعیت ته په پام سره د دې شمیر کمیږي. د نن په بروکسل کې د ناټو په عمومي مرکز کې ویل په دې اړه به بله میاشت د شیکاګو په کنفرانس کې خبرې وسي او د هغو هیوادونو شمیر به مشخص شي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مالي مرسته کوي.
Cost of the Afghan security forces would not go to $4.1 billion immediately after 2014.
They would probably be in about 2017 میلادي کال وروسته به نڅاپه د افغان امنیتي ځواکونو لګښت 4.1 میلیارډ ډالر ته ونه رسول سي، بلکې اټکل کوي چې د اندازې ته به په 2017 میلادي کال کې ورسیږي. د 2017 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو شمیر 3,500 زره وي، خو وروسته به شاید د شمیر کم شي. شاید په 2017 میلادي کال کې شمیر تر دې کم وي. دا به داسې سوی چې په منظم ډول به امنیتي وضعیت په پام سره یې کتنه کیږي. کچري د اټکل خلاف امنیتي وضعیت ناسم وو او په 2010 میلادي کال کې امنیت هغه څه چې په پام کې دا ډیر واقعي او عیني نه وو، نو په کار ده چې پر خپل هغه ملاتړ کتنه وکړي چې افغان ځواکونو ته یې برابر وو. د ناتو ملکی استازي ویل دولکه او د شه ضرورت د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول په وضعیت پورې اړه لري. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو ډیر پرمختګونه هم کړی دي. د چیل افغان خبريالانو سره خبري کولې وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال دویم پړاو شپ پر مخ زی دا چې دریمه پروسه به په کوم سیمو او ولایتونو کې عمل کیږي په دې اړه به ولسمشر کرزی پریکړه کوي، خو په ډیر ګومان د شیکاګو په کانفرنس کې به دغه اعلان وسی. سایمن ګس په خپل څرګندونه کې وویل چې هغه افراطیت چې د جګړې لپاره که اراده لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کېدای سي، د ځکه چې افغان ځواکونه ډیر ښه سوي دي.
We do see a reduced capability on the part of the insurgency, but we don't underestimate the insurgency. It is still a resilient
موږ وینو چې افراطیت کمزوري سوي دی، خو موږ اټکل کولای نو سو ځکه یو مصمم افراطیت دی چې باید په جدي ډول په وړاندې اقدام وسی. افغان امنیتي ځواکونو لزانه دا ورټیا شودلې او کار کوي. په کابل کې د تیر یک شنبه پیښو ته په پام سره چې افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې په ډیر موثر ډول اقدام وکړ، ډیر ښه عملیات وو. په ځنګړي ډول چې زه د پولیسو علی قطعی او علی کمانډو ګورم، دوی ډیر ښه سرتیری دي چې افغانستان باید تر باندې افتخار وکړي. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې چې د ناتو عمومي مرکز هم پکې دی، لپرون راهیسې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو غونډه روانه ده چې د اجنډا په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د دوی روزنه او تجهیز دي. د دې ترڅنګ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ناتو او نور متحدانو د رول په اړه هم خبرې کیږي. د ناتو ملکی استازي ویل چې د افغان ځواکونو د تمویل لپاره به د شیکاګو په کنفرانس کې فیصله کیږي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې په فوري توګه د هغو عکسونو چاپول غندلی چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو له جسدونو سره اخیستي دي. د امریکا د دفاع وزیر هم په دې اړه بخنه غوښتي ده، وایي چې مخالفان د دې ډول عکسونو څخه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي. ښاغلي پنیتا ژمنه کړې هغو امریکایي عسکرو ته به جزا ورکړي شي چې له قانون او قواعدو څخه یې سرغړونه کړې ده. فرح هیباد په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې د لاس انجلس ټایمز په ورځپاڼه کې د 2 کالو زاړه عکسونه خپاره سوي دي، خو دغه عکسونه په ډیر حساس وخت کې، یعنی په افغانستان کې د قرآن شریف د نسخو له سوځولو وروسته چې په نتیجه کې ډیر خشونت رامنځته سو، خپاره سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د خپل حکومت په استازیتوب په دې خاطر چې یو شمیر امریکایي عسکرو په افغانستان کې د شورشیانو لمړو سره عکسونه اخیستي دي او خپاره سوي دي معذرت وغوښت، او زیاته یې کړه چې د دغسې عکسونو اخیستل د امریکایي ارزښتونو خلاف عمل دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په دې اړه وایي په عکسونو کې د دغو عسکرو سلوک غیر مسؤلانه و. ولسمشر اوباما په دې اړه د تحقیقاتو د کولو امر کړی دی. د امریکن پروګرس په نوم د نړیوالو اړیکو د مرکز یو کارپو برین کولس وایي هر کله چې دا ډول تصویرونه چاپیږي او یا هم د افغانستان په جنوب کې د ملکي وګړو د وژنې په اړه راپورونه خپاره سي، نو د دوو هیوادونو امریکا او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا سبب وګرځي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره لدی چې وایي په دې اړه څېړنې پیل شوي دي او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال د دا ډول عکسونو څخه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي.
که ثابته سوه چې دا ډول تخلف سوی دی نو د دې کار امینونو ته به سخته جزا ورکړل سي.
په افغانستان کې د نړیوالو قواوو عمومي قمندان جان آلن هم د امریکایي عسکرو دغه کار محکوم کړی دی. د ناتو ځواکونو په یوه اعلامیه کې د جنرال آلن له قوله ویل سوي دي دا کار په افغانستان کې د ایساب د قواوو پالیسي نه منعکس کوي. امریکایي مقامات په دې اړه تحقیقات کوي. دراز د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په لاس انجلس ټایمز ورسپانه کې د دې عکسونو د چا په اړه وویل دا مسله په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ماموریت د ارزښتونو څرګندوی نه کوي. طالبانو د تیرې پنځم بیا په ورځ په لاس انجلس ټایمز ورسپانه کې د دې عکسونو چاپول چې دوه کاله پخوا اخیستل سي وو غندلې دي او د انتقام اخیستلو ګواښ کړی دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی اوس په امریکا کې دی چې دغه هیواد له چارواکو او د کانګرس د غړو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. په دغه پلاوی کې چې تیرونه امریکا ته رسیدلې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی، د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی. په کابل کې د امریکا سفیر دا سفر ډیر مهم بللی او ویلي دي چې دا سفر به د دواړو لورو ترمنځ د سولې او پخلاینې د هیر پاړه د یو تفاهم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. خو خپل د سولې د عالی شورا مشرانو او غړو د دې سفر پاړه کومه تبصره نه ده کړې. د دې سفر په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر د څرګندونو په اړه نور معلومات حمید محمد راکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر په دې باور دی چې امریکا ته د سولې د عالی شورا د پلاوي د سفر په یو مناسب وخت کې شوی او کولی شي د دواړو لورو ترمنځ د سولې د روانو هلو ځلو په اړه یو ښه تفاهم رامنځته کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا پلاوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګراسمن په بلنه د دغه هیواد په سفر بوخت دی. ریان کراکر چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې د عالي شورا پلاوی له یو شمېر جګپوړو حکومتي چارواکو او د کانګرس له غړو سره لیدلې دي. کراکر د سولې د عالی شورا د پلاوي دا سفر د امریکایي چارواکو لپاره یو ښه موقع بلله سو خپله په مستقیم ډول د هغو افغانانو نظریات واوري چې د سولې په بهر کې ښکېل دي.
An extremely good opportunity for senior Americans both in
د وایدا د جکپور امریکایي چارواکو لپاره کپ اجرایه او کپ مقننه قوه کې دی او عالی چانس ده سو د سولې د عالی شورا د غړو لخوا په مستقیم ډول واوري چې د دوی اهداف او مقاصد څه دي او دا بهر په سره ول سره پر مغزي. دا د امریکایي مشرانو لپاره یو ښه موقع ده سو د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول لما او یا لکم بل چانه واوري له هغو افغانانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي چې د سولې په بهر کې ښکېل دي. دا سفر په یو مناسب وخت کې شوی او دا به د سولې د بهر په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم پر رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د قطر بهر د طالبانو لخوا له امریکا سره د خبرو له ځنډولو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې د قطر بهر به بیا کله پیل شي، خو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دوهې ته یو سفر وکړ او په دې اړه د قطر له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغان چارواکو د څرګندونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د قطر یو پلاوی کابل ته سفر وکړي او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي که دا پلاوی وکولی شي د امریکا په حکومت باندې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کوم فشار راولي، نو د سولې له بهر سره مرسته کولی شي.
خبري مجله اوري.
د راپورونو له مخې د ټاپي د تړون په اړه په اسلام آباد کې تیر ورځ یو غونډه جوړه شوې وه او د دې تړون په اړه پکې خبرې شوې دي. د غازو دغه نلیکه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان له لارې هندوستان ته تیریږي 2015 متره اوږدوالی لري چې 1015 کیلومتره د افغانستان په خاورې کې تیریږي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان او هندوستان به د حق العبور په ډول هر کال افغانستان ته له 350 میلیونو ډالرو څخه ډېرې پیسې ورکوي. معصوم میوند افغانستان پاکستان د سوداګرۍ وزارت له ویاند وحید الله غازی خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورسخه د اسلام آباد د غونډې په اړه معلومات غوښتي.
تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ټاپي پروژې کارونه چټکتیا دي، یعنې په 2012 کال کې باید د دې پروژې عملی کار پیل شي. همدې خاطر باندې په اسلام آباد کې غونډه شوې وه چې د افغانستان لوري پکې د معدن وزیر اشتراک کړی و، هلته د نورو هیوادونو چارواکي هم و او پاکستان ته به حق العبور ورکول کېږي.
د افغانستان ته د حق العبور موضوع تاسو یاده کړه چې پاکستان به یې هم ورکوي او هندوستان به هم د حق العبور ورکوي افغانستان ته. په مجموعي ډول افغانستان ته په یوه کال کې څومره حق العبور ورکول کېږي؟
دقیق معلومه نه ده، خو اټکل داسې دی چې له 300 میلیونو نه تر 300 میلیونو پورې په دومره مقدار پیسې به میلیونه ډالر به د کال افغانستان ته د حق العبور ورکول کېږي.
د دې ټاپې نورې ګټې عام افغانانو ته څه دي او افغانستان ته نورې ګټې څه دي؟ غازی خیل صاحب، چې د کار زمینه به برابره شي، افغانستان به له دې لارې څخه د ګاز صاحب څه وي؟
زه فکر کوم یوازنۍ لویه پروژه به دا وي په افغانستان کې. یوه تاریخي پروژه ده، اقتصادي پروژه ده، یوه سیاسي پروژه ده، یوه اجتماعي پروژه ده. ګټې په اقتصادي لحاظ باندې دا چې افغانانو ته پکې ډېر زیات کار پیدا شي او حق العبور پیسې به افغانستان ته ورکړل شي، او سیاسي ګټې دا ده چې د هېوادونو ترمنځ اعتماد پیدا رامنځته شي او پاکستان به هم کوشش کوي چې په دغه منطقه کې چې د کندهار نه هلمند نه دغه نلیکه تیریږي امنیت یې وساتي. همدارنګه دغه نلیکه امپلیمنت کوي، یعنې دوی په غاړه باندې وي چې دوی غځوي، هغوی به هم کوشش کوي چې سیمه کې امنیت کوي. سیمه یې لحاظ هم خلکو ته ډېر زیات کار پیدا کېږي او ډېر زیات خلک به مصروف وي، یعنې له 2000 نه تر 6000 کسانو پورې خلک به په دې کې مصروف وي.
غازی خیل صاحب، افغانستان به د دغه تړون څخه وروسته د کومو شانو خاوند کېږي؟ مثلا یو خو هغه ده چې افغانانو ته تاسو ویل چې کار پیدا کېږي، پولیسو ته هم نور خلکو ته هم.
افغانستان اوس انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. تاسو پوهېږئ همدا اوس زموږ ډېره برېښنا د ترکمنستان نه، تاجکستان نه وارداتي برېښنا ده. افغانستان به له دې نه برېښنا هم ترې اخلي، یعنې دلدغه غازونه به برېښنا هم تولیدوي، غاز به هم ترې اخلي. دا به ټول افغانستان ته ډېره زیاته ګټه ده، په ځانګړې توګه دغه ولایتونو ته چې افغانستان خپل انرژي دومره نه ده، دومره بنجونه نه دي چې ټول افغانستان ته د برېښنا ورکړي. نو د دغې پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان له دې غازونه انرژي تولید کړي او په اقتصادي لحاظ، په انرژي لحاظ باندې هم افغانستان ته ډېره زیاته ګټه رسوي. یعنې هغومره اندېښنې چې د پخوا وې د امنیت په اړه اوس دومره نشته دی، او خاص تشویش موږ پکې نه لرو. امیدوار یو چې دغه پروژه ډېره ژر پیل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیلو اخه افغان سوداګر وایي سره لدی چې د پاکستان حکومت په خپل خاورې کې د افغانستان ترانزیت ته د سنتیاو د برابرولو ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې عملي کړې نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې معلومات اوري. خو اوس دا چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیاچین سیمې ته کله چې سفر وکړو، نن ورسره د پوز مشر اشفاق کیانی هم و. دوی د سیاچین سیمې ته تللي دا د واورو ډکه سیمه ده چې ډېر شمېر ځوانان پکې د واورو لاندې شوي دي، او په دغه سیمه کې د پاکستان جنرال البته لوی درستیز وویل چې باید زر تر زره د هند او د پاکستان ترمنځ د دې منطقې په سر باندې لانجه حل شي، او دا د دواړو په ګټه ده. سراج الدین زهیر په همدې موضوع له اسلام آباد ریپورت لري.
د صدر آصف علي زرداری سره د سیاچین گیاری سیکټر د دوري رستو سکردو هوائي ډګر باندې اسنو سره خبرو کې د پوز مشر جنرال اشفاق پولیسکیانی ویلي دي چې پاکستان او هندوستان له دې سیاچین په شمول ټولې اولسي کښاله هوارول پکار دي، او دوی له ضروری ده چې د دوانو د بقا لپاره چې کوم اصول دي چې د هغې تر لاندې د امن سره اوسېږي. د ویل چې سیاچین سنگر د دوانو ملکونو لپاره ډېر سخت دی او په دې باندې ډېر زیاتې روپۍ خرچ کیږي.
دا یو ډیر سخت مشن دی زمون لپاره هم او د هغوی لپاره هم. مونږ غواړو چې د سیاچین دا مسله دې هوار کړی شي او دا حل کېدل هم پکار دی.
د پاکستان د دفاعي چارو تزیاکاران د جنرال اشفاق پرویسکیان دې بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو دې لړکی د ریټایر بریګیډیر محمود شان وپوښتل، نو هغه وویل
خبرې شوې دي، تقریبا فیصله به وشوه او آخري وخت کې به هندوستان ترې د فیصلې نه انکار وکړو. نو دغه پوزیشن دی، نو اوس هم جنرال پرویز کیانی صاحب ویلي دي چې دا مسله چې کوم ده حل کول غواړي. نو د دې لپاره محل دا دی چې هغې د 1984 چې کوم پوزیشن دی هغې په مطابق وروستو لاړ شي.
دغه رنګ د دفاعي چارو تجزیهکار ډاکټر عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا دا بیان خو ډیر ښه دی، خو په موجوده صورت حال کې په دې باندې عمل کول ګران دي.
سات گورم شپگ نیمه بجه کیدون کی دی ده ازاده راژیو ده نن روزی ده اخری خبری مجلی وقت را رسیده لیده ملیها احراری گربانه ده او منتبوهوی چی سلری او پکم راپورون او پکم موضوعاتو بندی معلومات را گوند کردی.
تشکر فریده جان. معلوم میشه همون گزارش هایی که شما داشتین ما هم دنبال خبری میکنیم و با خبرهای نو.